دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې لس او په کابل کې نه نیم بجې دی. په دې خبرونه کې زه پامیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په خبرونه کې د سیمې په اړه رپورټونه لرو او اونیزه خبرونه مشال رادیوي مجله هم تکراری در خبرو. خو د خبرونې پیل په خبرونو کوو. د پنجاب په صادق آباد کې د کچي د غلو په حمله کې یولس پولیس وژل شوی دي. د کورمې د ډوګر روغتون ډاکترانو او عملی د تنخواه نه ترلاسه کېدو له وجې احتجاج ته دوام ورکړی دی او کاملا هیرس د ډیموکرات ګوند له لوري د ولسمشر انتخاباتو نوماندي منلې ده. بشپړ خبرونه. چارواکي وایي چې د پنجاب په صادق آباد کې د پولیسو پر ګاډو د کچي د غلو په وسلوال برید کې یولس سرتیري وژل شوي او لس ژوبل دي. د پنجاب پولیسو بیګا په بیان کې ویل چې سرتیري د اګست پر 22مه د ونیزې دندې تر بشپړولو وروسته روان ول چې یو ګاډی په لاره کې خراب شو او لږ سات وروسته ورباندې غلو د راکټونو حمله وکړه. بیان وایي په دواړو ګاډو کې تر شلو زیات سرتیري سپاره ول. پولیس وایي چې د وژل شوي او ژوبلو مړی د صادق آباد شیخ زاید روغتون ته لیږدولی دی. بیان زیاتوي چې د پنجاب د پولیسو مشر ډاکټر عثمان انور لوړپوړو افسرانو سره د پیښې ځای ته تللی. دولتي ټلویزیون وایي چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف اړوندو ادارو ته امر کړی چې په کچي سیمه کې د بریدګرو پر ضد سمدستي اقدام وکړي. د پنجاب اعلی وزیر مریم نواز په بیان کې برید غندلی او ویلي دي چې غچ به یې اخلي. د پنجاب او سند پر پوله په پرتا هغه سیمه کې تر دې مخکې هم پر پولیسو حمله شوې دي. د دواړو صوبو حکومتونو په بیا بیا دا وکړه ده چې لوګدې مودې راهیسې هلته په عملیاتو کې د غلو ته تاوانونه اړولې دي او هغوی ته یې مرګ ژوبل اړول ده. د خیبر پښتونخوا د کورمې په ډوګر کې د روغتون ډاکتران او نور کارکوونکي د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو له وجې له یوې اونۍ راهیسې په احتجاج دي. د روغتون یو چارواکي ډاکتر برهان الدین نه تېره ورځ مشال راډیو ته ویل چې له اتو میاشتو راهیسې یې تنخواه نه ده ترلاسه کړې نو ځکه یې روغتیایي خدمات ځنډولي دي. دی وایي د تنخواګانو زیاتولو د دندې رسمي تړون او په منظم ډول د میاشتنۍ تنخواه ترلاسه کولو تر غوښتنو پوره کېدو پورې احتجاج ته دوام ورکوي.
بس دا یم سٹر ڈیمونڈ دی کدا سالو ڈیمونڈ ایمو پورا کی گی پورا شی سٹم پورا شی مغ ٹیم مو ہسپتال بیا اوپن کو ان شاء اللہ مو خپل سکم ایمو خدمت سلسلہ دے سنٹرل کورم اوند پارا غب مو بیا شروع کو.
د ډوګر اوسیدونکو وایي چې د روغتون چارو درېدو له وجې له ستونزو سره مخامخ دي. د میډیکل ایمرجنسی ریلیف فاونډیشن په نوم یو نه حکومتي اداره له حکومت سره یو ځای د روغتون چارې چلوي. د هغې ادارې یو چارواکي اکمل خان مشال راډیو ته ویل چې صوبایي حکومت یې شاوخوا 3.5 میلیون روپۍ پوروړی دی او د پیسو د نشتوالي له وجې د روغتون کارکوونکو ته تنخواه نه ده ورکړې. دی البته وایي چې حکومت ورته د پیسو ورکولو ژمنه کړې. صوبایي چارواکي هم وایي چې د مالی ستونزو له وجې د یو شمېر روغتونونو پیسې بندې دي چې ژر یې بحالوي. په سند کې و ماشومه ګزڼ وهلې ده چې ورسره په پاکستان کې سږ کال د پولیو پېښو شمېر 14 ته لوړ شوی دی. د پولیو مخنیوي پروګرام پرون په بیان کې ویلي دي چې هغه شاوخوا 2.5 کلنه ماشومه د حیدرآباد ښار اوسېدونکې ده. په سند کې د ګزڼ تازه پېښه پر داسې مهال ثبت شوې چې د اګست له 15مې راهیسې په کراچۍ کې د پولیو لس ورځنی واکسیني کمپین روان دی. حکومت وایي چې د کمپین پر مهال تر 5 کلونو پورې عمر لرونکي څه باندې 1 میلیون ماشومانو ته د ناروغۍ ضد څاڅکي ورکوي. د اګست پر 16مه د بلوچستان په خاران سیمه کې یو ماشومه تر ګزرن وهلو وروسته مړه شوه. د پاکستان د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي وایي چې د هغې وایرسي ناروغۍ د مخنیوي لپاره په سپتمبر، اکتوبر او نومبر کې له افغانستان سره یو ځای واکسیني کمپینونه ترسره کوي. د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 2 ولایتونو کې د ورښتونو وړاندوینه کړې ده. ریاست پرون په بیان کې ویل چې د اګست پر 23مه په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا او خوست کې د سختو بارانونو او له کبله یې په ځینو ځایونو کې د سیلابونو امکان دی. بیان وایي چې په مختلفو سیمو کې له 15 څخه تر 1.5 ملی میټره پورې د ورښت امکان دی. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 2 ورځو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې بارانونو او سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي دي او په ځینو سیمو کې لارې هم بندې شوې دي. او د امریکا د ولسمشرۍ مرستیالې د ولسمشر مرستیال کاملا هیرس د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشر انتخاباتو نوماندی منلې ده. نوموړی بیګا په شیکاګو کې د ګوند نوماندۍ تر منلو وروسته په وینا کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر کارونو او د امریکا د راتلونکو انتخاباتو ته د هغه پر نوماندۍ نیوکې وکړې. هیرس ویل چې د قانون واکمنۍ ته ژمنه ده. هغې چې وینا پیلوله نو د ګوند د غونډې په تالار کې خلکو هرکلی وکړ. هغه ګوند یوه میاشتې مخکې ولسمشر جو بایدن له ټاکنیزې سیالۍ څخه لاس اخیستو ته اړ کړ. که کاملا هیرس په نومبر کې د ولسمشرۍ انتخابات وګټي نو هغه به د امریکا لومړی ښځینه تور پوستې او آسیایی نسله ولسمشره وي. د خبرونو پای دا مشال رادیو د زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن له لارې اوري چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سټور څخه کولای شئ. وسه مرزو لومړی رپورټ ته. د کورمې په ډوګر کې د روغتون ډاکټرانو او نور کارکونکو له یوې اونۍ راهیسې په احتجاج دی او ډاکټر پرون مشال راډیو ته ویل چې لا تو میاشتو یې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي نو ځکه یې روغتون تړلی دی او مریضان نه ګوري. د سیمې اوسیدونکي وایي چې که مسأله حل نه شي نو احتجاج پیلوي او عمومي لارې تړي. د میډیکل ایمرجنسي ریلیف فاونډیشن په نوم یوه شخصي اداره د حکومت په مرسته د هغه روغتون چارې تنظیموي. د هغه بنسټ یو چارواکی وایي چې حکومت ورته د پیسو ورکولو ژمنه کړي. چارواکي وایي چې ټولو کارکوونکو ته تنخواګانې بحالوي. د طارق اورکزي رپورټ. مظاهره چانو په نارو پیلېږي.
دا نارې په کورمه کې د ډوګر هسپتال ډاکټران او نور عمله وهي. دوی له یوې اونۍ پر دغه د احتجاج په توګه هسپتال ته راتلونکو مریضانو د معمول علاج بند کړی چې تنخواګانې تړلې شوي. د عملی بنیادی غوښتنه د تنخواګانو په مد کې بند شوي فنډ د جاري کېدلو دی، خو هغوی تنخواګانې زیاتولو، د ملازمت رسمي تړون او د معاش پر منظمه طریقه د ورکولو مطالبه هم کوي. د هسپتال یو چارواکی ډاکټر برهان الدین مشال رډیو ته پر 2 اگست ویلي تر څو چې دغه څلور مطالبه نوي منل شوي خپل احتجاج نه پرېږدي.
بس دای مستر ډیمونډ دی کله څلور ډیمونډ مو پوره کیږي پوره شي سټیم مو پوره شي مغه ټیم مو هسپتال بیا اوپن کوو ان شاء الله. مو خپل حکومت نیمو خدمت سلسله ده سنټرل کورما وند پاره غو مو بیا شروع کوو.
د ډوګر هسپتال په کورما کې سلورم غټ روختون دی چیرته کې ل 2000 کالا د شخصي کمپنۍ میډیکل ایمرجنسي ریلیف فاونډیشن تر انتظام لاندې طبي سہولتونه فرام کیږي. په هسپتال کې 15 ماهر ډاکټرانو په شمول 4 اویا روغتیایی او نور عملی ته تنخواګانې ورکولو ذمہواري هم د یاد کمپنۍ ده. په ډوګر هسپتال کې یوازې د روغتیایی عملی تنخواګانې نه بلکې د روغتون لپاره جاری کیدونکي فنډ هم بند دي چې ورسره هغلته ټولې چارې متاثره شوي. په هسپتال کې دا وخت روغتیایی چارې او نور ضرورتونه ورپره کولو لپاره هر درې میاشتې 5 کروڑ روپے فنڈ جاری کی دل مقرر شوے. په سیمه کې د روغتیایی عملی تر احتجاج پس د ډوګر مقامی اوسیدونکو خپل علاجونه په تر سره کولو کې لاستونزو سره مخامخ شوي. ځایی اوسیدونکو او مشر ملک سیف الله ورغزی وای کا حکومت هسپتال ته فنڈ زرت زره جاری نکړو نو پر ضد به دوی هم احتجاج شروع کړي.
سلطانی پول نه لار په برجرا باوش تا بیان بندو، ملیشی تا بیان بندو، پلیس تا بیان بندو، عوام تا بیان بندو. تا چو پریسه دا ما دا اسپتال غم نکی گی. پا یو که ما تا دزا سرکوره نخلصان تا چو پری اسپتال تر غلی نهی که میشنه رکوری. و پندی زو سروانه نیوش.
بلخوا دا میڈیکل ایمرجنسی ریلیف فونڈیشن کمپنی دا رابطه افسر اکمل خان مشال لڈیو تا پر 2 اگست ویلی کلا چی دا خیبر پختونخوا صوبائی حکومت بدل شو او نگران حکومت راغلو نو پر دوی د هسپتالونو لپاره مختشوه فنډ هم مدریدلو چې تر اوسه هغه بیا په پروډون نه دی جاری شوی. خان زیاتوی دا وخت د صوبایي حکومت پسې تر جون میاشت پورې شاوخوا 800 میلیونه روپې بقایا جات دي چې په هغه کې د ډوګر هسپتال تر 1.5 کروڑ روپې فنډ جوړیږي. اکمل خان وایي که څه هم کمپنۍ له 2 کلونو د مالی مشکلاتو سره مخامخ ده خو بیا هم په هسپتال کې د ډاکټرانو موجودیت برقرار ساتلې، بلا مریضانو ته دوایانې دستیاب کړي او د علاجونو جدید سہولت ورته برابر پاتې کړي. د کمپنۍ رابطه افسر دا هم ویلي ګلپورز د صوبایي حکومت سپروایزري کمیټې د بقایجاتو ورکولو منظوري ورکړي او چې کله د مالیاتو محکمه هغه ورته جاري کړي نو ورته وړاندې کړل شوي د هسپتال عملی ټولې غوښتنې به پوره کړی
مونږ ته دوه کال نه دی ملو دي ته د دې اتو میاشتو نه پاتې ځکه چې دا مونږ ته سند ګورنمنت ال دک پی 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 چلی کی زمونږ کم نه اخی مونږ ته ایڈوانس کی دا یو کال پیسې ریلیز کی خاص صرف کی پی کی ګورنمنت نه کی نو دا اوم دی چې مونږ پیسې ریټیټ کو نو دا پاګه پیسو باندې مونږ پیسې ریټیټ کو اوس مونږ ګورې د خپل امپلای سره ډیر خو دغه کو کنه او چون کې بس د مجبوری د نو چې حکومت تاګړې مونږ ته نه راځي نو بیا مونږ او اخی مونږ پیسې خو مونږ ته نه ریلیز کی دا خو پک بیا مونږ دی کوم ډیټ کو کنه نو ان شاء الله چې دا ټول ار سبو ته کوي
په خیبر پختونخوا صوبه کې د ډوګر روغتون په شمول وو سرکاري روغتون نه داسې دي چې حکومت هغلته د میډیکل ایمرجنسی ریلیف فاونډیشن په نامه د غیر دولتي ادارې له لارې مقامي اوسیدونکو ته طبي سهولتونه ورکوي. صوبایي حکومت یوازې د ډوګر روغتون نه بلکې د ټولو روغتونونو لپاره جاري کېدونکی فنډ ایسر کړی چې د چارواکو په خبره د بحالې کوششونه روان دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د پاکستان په سند کې یو شاوخوا 2.5 کلن ماشومه ګزړن وهلې ده. د پولیو مخنیوي پروګرام پرون په بیان کې ویلي دي چې هغه انجلۍ د صوبې د دویم لوی ښار حیدرآباد اوسیدونکې ده. له دې سره سږ کال په پاکستان کې د پولیو پیښو شمیر 14 تر لوړ شوی دی. روغتیا پالان وایي چې په هغه هیواد کې د پولیو د پیښو ثبتېدو لامل دا دی چې په ځینو سیمو کې اوس هم میندې او پلرونه تر 50 کلونو پورې عمر لرونکي ماشومان نه واکسینوي. چارواکي وایي چې په سپتمبر، اکتوبر او نومبر کې پر یو وخت په پاکستان او افغانستان کې واکسینی کمپینونه ترسره کوي. نیاز علي تفصیل لري.
په پاکستان کې د پولیو مخنیوي پروګرام د اګست په 2 په خپل بیان کې د سند صوبې په حیدرآباد ښار کې یوې ماشوم کې د پولیو ناروغي تصدیق کړې ده. د بیان تر مخې چې د حیدرآباد لیاقت کالونۍ 2 کاله او 15 میاشتنۍ ماشومه په پولیو وایرس ناروغي اخته شوې ده. د پاکستان د صحت مرکزی ادارې یا نېشنل انسټیټیوټ آف هیلت په وینا ماشومه د اګست په 3 د تل عمرې لپاره معذوره شوې ده. د دې تازه پیښې راتلو سره سخت کال په سند صوبه کې د پولیو ناروغ دا درېمه پیښه ده او بیا سخت کال په پاکستان کې د ګزن یا پولیو ناروغو شمیر 14 ته ورسید چې په دې کې 12 پیښې په بلوچستان او یو په پنجاب صوبه کې مخې ته راغلي ده. تر دې وړاندې د اګست په 6 د بلوچستان په خاران کې یو 2 کلنه ماشومه کې د ګزن یا پولیو وایرس تایید شوی و. په پاکستان کې د ګزن یا پولیو پیښې بیا بیا ولې مخې ته راځي؟ د کراچۍ ډاو میډیکل پوهنتون د خپرېدونکو ناروغیو د مخنیوي څانګې مشر ډاکټر سعید احمد خان مشال لیډیو ته ویلي لوی علت یې هغه خلک دی چې خپلو ماشومانو ته اوس هم د پولیو ضد واکسین نه ورکوي.
د کومو کسانو د واکسین متعلق خدشات دي هغه خصوصي طور پر ختمول پکار دي ځکه چې تر اوسه پورې داسې علاقې دي چې هلته کې پیرنټس دي نو د خپل ماشومانو ته دا واکسین لګولو کې هچکچاټ محسوسوي یا هغه دا واکسین نه استعمالوي. دا وو مختلف وجوهات دي خو دا ریفیوزل کیسونه کافی حد تک اوس هم مخې ته راځي او دا یو وجه ده چې د کومو وجنه دا پولیو تر اوسه پوری کنټرول شوی نه ده. د دې ویکسین نه علاوه د دې سره علاج نشته.
ډاکټران وایي د پولیو مخنیوي واکسینو په ضد مذهبي ډلو او بیا ځینې نورو خلکو هم پروپاګاندا کړې وه او اوس هم خلک په هغې یقین لري. په کراچۍ کې لیاقت شخصي روغتون کې کارکونکي ډاکټر شهزاد احمد بیا وایي اوس هم خلک په دروغجنو خبرو یقین کوي او بیا د عامو خلکو پوهه هم د پولیو ناروغۍ په اړه ډېره کمه ده.
دا خلکو د پولیو بیماری هغه شان نه ده لیدلې په کوم باندې چې هسپتالونو کې د مریضان پراته دي. دا خلک دا ګڼي چې د پولیو مرض کې صرف مریض ته یو وخت په لږ وخت پورې چې کم دی کمزوري شي حالانکه داسې نه وي. د پولیو مریض خو یو ټول عمر دپاره شل شي ګوډ شي او اخره کې د ساه د اغېشتو چې کوم مسل زی اهم کار پرېږدي هغه مریضان چې موږ ته په کور کلو کې ښکاري موږ وایي که دا پولیو ډېره وړه خبره ده نه. پولیو داسې بلکل هم نه ده. پولیو ډېره لویه مسله ده نو د خلکو پوهه د خلکو د دې په اړه باندې سوچ او فکر ډېر زیات کم دی.
نوموړي په وینا چې حکومت او نورې ادارې بیا بیا د پولیو په ضد واکسین ورکولو کمپاینونه چلوي او یاد واکسین د خلکو کورونو ته رسوي خو بیا هم ګڼې کورنۍ خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه ورکوي. په حیدرآباد کې د پولیو تازه پیښه په داسې حال کې مخې ته راغلې ده چې د سن حکومت په کراچۍ کې د اگست 15 نیټې نه د پولیو ضد واکسینو ورکولو ځانګړی کمپاین پیل کړی دی او یاد کمپاین کې 10 لک 20 زره ماشومانو ته واکسین ورکوي چې د اگست تر 15 به دوام لري. پاکستان کې د پولیو مخنیوي پروګرام کوارډینیټر انورالحق د اگست 16 په کراچۍ کې خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې په کراچۍ کې روان ځانګړي کمپاین کې 20% کورنیو یا والدینو یې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد سازکی ورکولو څخه انکار کړی دی. نوموړي په وینا چې د سن حکومت په د هغه کورنیو پر ضد سخت ګامونه واخلي. انورالحق زیاته کړې چې پاکستان او افغانستان به د پولي دواړو غاړو ته په ګډه په یو وخت په ستمبر، اکتوبر او نومبر کې د پولیو ضد واکسینو ورکولو 3 کمپاینه پیلوي او موخه یې دا ده چې دواړه هیوادونو کې د پولیو ناروغۍ مخه ونیوي. پوهان وایي چې ګوزن یو لاعلاجه ناروغي ده چې تر 15 کالو کم عمره ماشومانو ته تر ټولو زیاته خطروي او وایرس کولی شي چې ماشومان د تل عمرې لپاره معذوره کړي، خو د واکسینو په مرسته په اسانۍ سره د ګوزن مخنیوی کیدی شي او حکومت دغه واکسین د خلکو کورونو ته رسوي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړه
په 1 بجا،
تاندي هیلې
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
د خیبر اوسیدونکو وایي چې په جمرود کې د پاسپورت دفتر ورته په اسانۍ پاسپورتونه نه ورکوي او رشوت ورڅخه غواړي. دوی پرون مشال راډیو ته ویل چې د پاسپورت د ویش بهیر خورا ورو دی او په میاشتو میاشتو یې کارونه ځنډیږي. خو د پاسپورت دفتر یو چارواکی د رشوت اخیستو تور ردوي او وایي چې پاسپورتونه په اسلام آباد کې چاپیږي ځکه یې چارې زیات وخت نیسي. فرهاد شینوار تفصیل لري.
د لنډ کوتل یو ویلج کونسلر اختر علی شینوار مشال ریډیو ته وایي چې په جمرود کې پاسپورت جوړولو په وخت له ستونزو سره مخ کیږي او د سخت کړاو نه پس ورکول کیږي.
یو پاسپورت چې دی په هغه باندې 2 میاشتې او 3 میاشتې لګي. موږ یو پاسپورت ورکړی هغه 1 کال وشو چې پاسپورت یې نه راغلی، نو دا د تیز کړای شي ځکه چې خلک عمرې لځي، حج لځي او د دوی پاسپورټونه چې دي کنه میاشتو میاشتو نه راځي، خلکو ټیکټونه راخستي، تکلیفي ورته. نو زه حکومت نه دا مطالبه کړم چې په جمرود کې کوم پاسپورت آفس دی دغو کې چې کومه عمله ده دا هم زیات کړای شي او چې کومه کمپیوټر کمایي دا هم پکې زیات کړای شي.
د خیبر ضلع یو بل تن فرمان الله تور پورې کړ چې هلته په دې دفتر کې بډې رشوتونه اخیستل کیږي او په اسانه چاته پاسپورت نه جوړوي.
دوی چاته یې چې ځان سره د پلار شناختی کارډ راوړي، چاته یې چې ځان سره د مور شناختی کارډ راوړي. زما سره په خپل ځاني 3 پاسپورټونه دینه مخکې وو چې دغه پاسپورت دفتر زما له راکړي وو. خپل ټول کاغذونه برابري خو هغه نه پسم ازورۍ هغه تنګۍ چې کله پاسپورت راشي د پاسپورت دفتر نه ستاله پیغام راشي چې د اسلام آباد نه تاسو پاسپورت راغلی دی، هغه نه پسم دوی په دفتر کې ځان سره ایښی او تال لی اپورې نار کوي څو پورې رشوت نه اخیسته یار نه. ما پاسپورت هم اسلام آباد نه راغلی وو، دوی ورک کړی وو او پورې نه راکو څو پورې رشوت رانه اخیسته.
د خیبر ضلع د پاسپورت دفتر مینیجر شکیل خان مشال ریډیو ته وویل چې په دوی باندې د رشوت اخیستو تورونه ناسم دي او اوس په دې دفتر کې د پاسپورت جوړولو عمل تر ډیره حده پورې تیز شوی.
شروع کې لږ نارمل پاسپورټونه لیټ وو خو اوس خو نارمل پاسپورټونه چې کم دي موږ سره جولای پورې راغلي دي. ټول هم ارجنټ پاسپورټ هم راځي، داسې 20 دن کې راځي، 20-25 دن کې ارجنټ هم راځي. شروع کې لږ غونډه کې مسائل وو غونډ ملک، نو اوس خو سپتمبر کې به نور مشینګیری هم راځي، نو نور به هم راتی شي. بس پاسپورټونه سٹارټ دي ډیلی بیس باندې، تقریبا موږ 150-160 پاسپورټونه جوړو او پرنټ هم هیډ کوارټر کې کیږي، اسلام آباد کې کیږي.
د پاکستان وفاقي حکومت د خیبر ضلع ولس لپاره په لومړي وار 2023 نومبر میاشت کې د پاسپورټ دفتر پرانستا کړی. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
په پاکستان کې ځل بیا پر ټولنیزو رسنیو او شبکو د ناسمو خبرونو او معلوماتو خپرولو مخنیوي په اړه بحثونه پیل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې چارواکو د اګست پر 22مه د ټلویزیوني خپرونو کوربه او لیکوال اوریا مقبول جان پر ټولنیزو شبکو د مذهبي کرکې خپرولو په تور ونیوه. پر هغه تور دی چې بې له تصدیقه یې پر اکس چې پخوا ټویټر نومېده یو ناسم خبر ورکړی دی. په پاکستان کې په تیرو وختونو کې پر ټولنیزو شبکو د ناسمو معلوماتو او خبرونو خپرولو له وجې د تاوتریخوالي پیښې هم شوې دي. په هغه هیواد کې په وروستیو کې پر ټولنیزو شبکو د محدودیتونو خبرې روانې دي او د انټرنیټ رفتار هم ورو شوی دی. فرخوندې اسد موضوع ته کتنه کړې ده.
په پاکستان کې پر ډرامه او کالم لیکونکي اوریا مقبول جان تور د اگست پر 19مه پر خپل ایکس پاڼه د احمدیانو پاړه د پاکستان د سپریم کورټ پر یوې فیصلې نیوکې کړې او دغه مذهبي کرکې خپرولو ته لارې جوړوي او د عدالت فیصلې سپکاوي کوي. د پاکستان په مختلفو سیمو کې وخت نا وخت په ټولنیزو رسنیو د ناسمو او بغیر له تصدیقه د معلوماتو خپرولو د تشدد ډکې پیښې هم رامنځته کړې دي. د خیبر پښتونخوا د اورګزو یو ځای مشر او سیاسي فعال ملک حبیب نور اورگزی وای هلته په اورگزو او کورمکه په ټولنیزو رسنیو خاص کر فیسبوک باندې غلط او غیر تصدیق شو خبرونو په تیرو وختونو کې شخړې رامنځته کړې دي.
موږ پښتو کې یو متل دی چې رښتیا رزین دروغ کلی وران کړی وي. نو د فیک نیوز څخه دې خاص کر د موږ د پښتو بلکې د دې بالکل لکه څه شک نشته د غلط نقصان وشو. په فیسبوک باندې اکثر خلک د سیوري نه څه خبر شایي کی ته هغه کې حقیقت تقریبا خبر
په پاکستان کې دا لومړی وار نه دی چې د ناسمو معلوماتو پر خپرولو یو تن نیول شوی وي. همدا اګست پر 28مه پاکستانی رسنیو خبر ورک چې د هغه هیواد د پلټنو وفاقي ادارې FIA یو سړی د هغو ناسمو معلوماتو په خپرولو په انټرنیټي یا سایبر ترهګرۍ تورن چې په اړه فکر کیږي چې په برتانیا کې د وروستۍ ناکرارۍ لامل شول. رسنۍ ورکړي چې د پلټنو پر وخت فرحان آصف دا منلي چې نوموړي د برتانیې د ساوت پورټ د حملې په اړه غلط او داسې معلومات خپاره کړي ول چې کرنو او د ټولنیزو رسنیو نه یې راټول کړي وو. په هغه حمله کې درې ماشومان جنکه وژل شوي او له هغې وروسته په برتانیا او شمالي آیرلند کې تاوتریخوالی رامنځته شوی. بلخوا په پاکستان کې د تیرو سو اونیو نه په ټولنیزو رسنیو د محدودیتونو لګولو او د غلطو یا فیک نیوز خپرولو په اړه تاوده بحثونه روان دي. د هغه هیواد د پوځ بیان لیفټنټ جنرال احمد شریف د اګست پر 15مه دعوه کړې چې د ملک قوانین د ډیجیټل ترهګرۍ پر وړاندې مؤثره کار نه کوي. نوموړي په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته وویل
اجازت نه دی سکتے مګ د دې خبري اجازت نشو ورکولای چې د اظهار د ازادۍ تر شا دی د هیواد امنیت او سلامت ته تاوان ورسول شي او یا د ریاستي ادارو او عدالتونو په څیر پروپاګاندا وشي. موږ د قانون جوړولو ادارو نه تمه کوو چې د غلطو او دروغو خبرونو او د پروپاګاندا د مخنیوي لپاره د قانون سازي وکړي.
بلخوا په اسلام آباد کې خبریال عبدالقیم صدیقی مشال ریډیو ته د اګست پر 22مه وویل پر ټولنیزو رسنیو د ناسمو او غلطو خبرونو مخانیول د حکومت لپاره یو پیچلې مسله جوړه شوې ده.
تاسو ته پته ده چې د ټولنیزو رسنیو رصد ډیر تیز دی. یو خبر قسم وي او که غلط پر ټولنیزو رسنیو ډیر زر خبریږي او کتل کیږي. کله چې تاسو د یوې مسلې په اړه معلومات پیلوئ او تصدیق کوئ چې دا خبر رښتیا دی که دروغ، تر هغې پورې دا زرګونه کسانو لیدلې وي. زما په فکر دا یو ډیجیټل کار دی. د دې تصدیق هم باید په ډیجیټل طریقه وشي. د حکومت لپاره هم ګرانه شي ځکه دا یوه ډیره پیچلې مسله ده. یو خوا د بیان ازادي ده نو بلخوا قانون نافذول دی.
مدنی او سیاسي فعالان وای په موجوده وخت کې ټولنیز رسنۍ ډېر اهمیت لري او دغه د یوې ټولنې په پرمختګ، سیاسي شعور زیاتولو او د خلکو د مسلو په راپورته کولو کې مهم رول لري. ملک حبیب نور اورگزی وای د ټولنیزو رسنیو سره خاص کر قبایلي ضلعو کې سیاسي شعور زیات شوی او باید خلک یې د مثبتو کارونو لپاره استعمال کړي.
خلکو کې کې ډېر زیات شعور راغلی دی. موږ دا وایم چې کچره فرض کیا دا شی دو سکون منفی هغه پر استعمال یې کړه، مثبت هغه کې استعمال کی او ښه سوچ سره استعمال کی، دا به په علاقې بنے، په علاقې حالاتو بنے، ډېر ښه اثر وغورځي.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان حکومت د روان 2023 کال د فبروري له میاشتې راهیسې د عامو خلکو لپاره پر ایکس پاڼه محدودیتونه هم لګولي دي او هلته د انټرنیټ رفتار هم رو شوی دی.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوي بڼه واورئ. د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې شاوخوا 13 کال مخکې د نجونو لپاره د نرسنګ یو کالج جوړ شوی چې پکې تعلیمي بهیر لا هم نه دی پیل شوی. د ضلع اوسیدونکو او فعالان وایي چې هغه د قبایلي ضلعو یوازینی نرسنګ کالج دی خو خالی پروت دی. فعالان وایي چې په باجوړ کې اوس هم نجونه د هلکانو په څیر د زده کړو مساوي موقع نه لري. د خیبر پښتونخوا د روغتیايي خدماتو چارو ادارې مشر وایي چې د کالج د فعالولو هڅې پیل کړي دي. خالده نیاز تفصیل لري.
د باجوړ سره تعلق لرونکي سیاسي او سماجي فعال مولانا خان صاحب په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې وی دا د قبایلي ضلعو یوازنی نرسنګ کالج دی کوم چې جوړېدو باوجود شاړ پروت دی. دی وایي د قبایلي ضلعو جنکو د پاره ډېره ګرانه ده چې نورو سیمو کې د میډیکل زده کړې ترلاسه کړي، نو باید متعلقه چارواکي دې ته پاملرنه وکړي چې زیات شمېره کې جنکۍ د نرسنګ تربیت واخلي او د سیمې د خلکو خدمت وکړي.
جنکۍ د صحت زده کړې کول غواړي نو هغه د خپلو سیمو نه ډېر لري لري سیمو ته ځي د مجبورۍ نه. دلته غریبي هم ده، تګ راتګ کې هم مشکلات دي، نو د هغې نتیجه دا ده چې زمونږ دغه نوې نسل چې کوم دی دا د صحت د غزده کړې بالکل پری دي. دا د هغې په وس کې نه چې په بار سیمو کې هغې د خپل تعلیمي سلسله چې کوم دی جاري وساتي. نو موږ غوښتنه دا کوو چې دا ډېره یو مهمه خبره ده، حکومت دې په دې کې ګامونه والي.
د باجوړ یو جنۍ چې نه یې غوښتل نامه یې وپېژندلی شي مشال ریډیو ته وي باجوړ کې جنکو ته صرف د استاذۍ او میډیکل زده کړو اجازه ملاویږي، ولی ادارو نشټوالي لوځي جنکۍ نشي کولی چې دغه زده کړې ترلاسه کړي.
چې اوس دې ته د نرسنګ کالج دا سہولت موجود وي او دا فعال وي، نو دیو کې به دیو زده کړه کړې وي، هیلت طرف ته به تللی وي، دیو به پکې پرمختګ کړی وي. خو چې دیو ته دا سہولت نشته دی نو دا جنکۍ ځای په ځای ناستې دي او هیلت ته د تللو په ځای باندې هغه په کورونو کې ناستې دي، نو دا زر تر زره فعال شي.
د پاکستان بیورو آف سټیټسټکس تر مخه د باجوړ آبادی 2,00,000 وو اتیا زرا نه سوا شپیت دا چې پکې شپږ نیم لکه اووه سوا او اته نوي سړي او شپږ لکه اووه دېرش زرا یو سل سلویخت ښځې شامل دي. د تحصیل مامون ضیاءالدین چې یو طالب علم دی وایي په قبایلي ضلعو کې جنکو ته د تعلیم لپاره هغه شان ازادي نه ده ترلاسه کومه چې د صوبې نورو ضلعو کې ده.
باجوړ داسې یو ځای دی چلتا دا لکانو تګ را تګ او د تعلیم حاصلولو کې ډېرې ستونزې لري، نو جنکو ته بیا خامخا ډېر زیات مشکلات او تکلیف دي. نو زمونږ فیل فور د اعلی حکامونو دا اپیل دی متعلقه کسانو نه چې څومره ظلم کېدی شي چې دا کالج کولاو کړی شي، ځکه چې نن سبا خو یو د آمدن مسلې دي، بار دا جنکۍ تللی نه شي او دویم هغو ته اجازت مسلې.
د قبایلي ضلعو خیبر پښتونخوا کې زم کېدو نه وړاندې دا کالج ڈائریکٹریٹ ہیلتھ سروسز فاٹا انتظام لاندی ہو، ولی زم کے دونوں پس دا کالج دوزرا دوشتم کی صوبائی ہیلتھ سروسز اکیڈمی تا حوالہ کرے شو. مشال ریڈیو چکلا دا کالج نو فال کے دو سوال دا خیبر پختونخوا ہیلتھ سروسز اکیڈمی ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر عبد الوحید مختا کی خودو نو پجواب کی نموڑی اوی باجوڑ کی دا نا امنائی او بیا نوی برتو باندھی پابندی لوجی دی کالج کی دس دکڑو عمل دا زنڈ کار دے دی وائی کال دوزرا یوشتم کې پاکستان نرسنګ کونسل د دې کالج رجسٹریشن وکړو. د زیاته کړې ده درې هفتې وړاندې دا څوکۍ سنباله کړې ده د کومې نپسې چې د باجوړ نرسنګ کالج کې د کلاسونو شروع کولو دپاره هلې ځلې شروع کړې دي.
84 سیټونه دي، نو دا یې سینما واسطه والا هیلتھ ډیپارټمنټ ته او هغه باندې اوس کار شروع ده. دوی به چې کوم ده باقاعده فائنانس ډیپارټمنټ ته ستي او چې دا فائنانس ډیپارټمنټ کې زمونږ ایس این ای منظور شي نو دې ته به یو خپل کوډ میلاو شي، نو چې کله کوډ ورته میلاو شي نو هغې بعد به مونږ ته دا پرمیشن میلاو شي چې مونږ دا فور ایئرس بی ایس سی نرسنگ ٹریننگ چې کوم دا الته به باقاعده داخلي شروع کوو.
د باجوړ اوسیدونکو د حکومت او متعلقه چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې نرسنګ کالج باجوړ دی زر تر زره زده کړو دپاره کولاو کړې شي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
اوردونکو په پېښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې د مهمو خبرونو لنډیز. چارواکي وایي د پنجاب په صادق آباد کې د پولیسو پر ګاډي د کچې د غلو په وسلوال برید کې یولس سرتیري وژل شوي او لس ژوبل دي. د پنجاب پولیسو بیګا په بیان کې ویل چې سرتیري د اګست پر 22مه د اونیزې دندې تر بشپړولو وروسته روان ول چې یو ګاډی یې په لاره کې خراب شو او لږ ساعت وروسته ورباندې غلو د راکټونو حمله وکړه. بیان وایي په دواړو ګاډو کې تر شلو زیات سرتیري سپاره ول. پولیس وایي چې د وژل شوي او ژوبلو مړی یې د صادق آباد شیخ زاید روغتون ته لېږدولی دی. د خیبر پښتونخوا د کورمې په ډوګر کې د روغتون ډاکتران او نور کارکوونکي د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو له وجې له یوې اونۍ راهیسې په احتجاج دي. د میډیکل ایمرجنسی ریلیف فاونډیشن په نوم د یوې ناحکومتي ادارې یو چارواکي اکمل خان مشال راډیو ته ویل چې صوبایي حکومت یې شاوخوا 850 میلیونه روپۍ پوروړی دی او د پیسو نشتوالي له وجې د روغتون کارکوونکو تنخواه نه ده ورکړې. دی البته وایي چې حکومت ورته د پیسو ورکولو ژمنه کړې ده. په سند کې یوه ماشومه ګزڼ وهلې ده چې ورسره په پاکستان کې سږ کال د پولیو پېښو شمېر 14 ته لوړ شوی دی. د پولیو مخنیوي پروګرام پرون په بیان کې ویلي دي چې هغه شاوخوا 2.5 کلنه ماشومه د حیدرآباد ښار اوسېدونکې ده. په سند کې د ګزڼ تازه پېښه پر داسې مهال ثبت شوې ده چې د اګست له 15مې راهیسې په کراچۍ کې د پولیو لس ورځنی واکسیني کمپین روان دی. د طالبانو د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په وو ولایتونو کې د ورښتونو وړاندوینه کړې ده. ریاست پرون په بیان کې ویل چې د اګست پر 23مه په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا او خوست کې د سختو بارانونو او لکبله په ځینو ځایونو کې د سیلابونو امکان دی. د امریکا د ولسمشر مرستیالې کاملا هیرس د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ انتخاباتو نوماندي منلې ده. نوموړي بیګا په شیکاګو کې د ګوند نوماندۍ تر منلو وروسته په وینا کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر کارونو او د امریکا د راتلونکو انتخاباتو ته د هغه پر نوماندۍ نیوکې وکړې. هیرس ویل چې د قانون واکمنۍ ته ژمنه ده. د خبرونو لنډیز مو واورید. اوس د ونیزې فرهنګي خپرونې مشال راډیوي مجلې وخت دی چې پکې له نومیالي شاعر عبدالهادي عطایي ملا سره د مرکې وروستۍ برخه در خپرو. د خپرونې په بله برخه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پخواني مخکښ فعال او ولسي شاعر ګیلمن وزیر له ملګري او هنرمند عظیم وزیر سره غږېدلی وو. د خپرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال راډیوي مجله. د مشال راډیوي مجلې ګرانو اوریدونکو ستړي مشي، دا ونې په خبرونه کې د وتلي سپین روبي شاعر عبدالهادي عطایي مولا د مرکه اخیری برخه ته وړاندې کوو. په دویمه برخه کې مو د ارواښاد ګیلمن وزیر یو نږدې ملګری هنرمند عظیم وزیر غږولې او په پای کې مو له وتلي شاعر عبدالله زهیر سره د زړه خواله کړې دي. د دې هر څه د اوریدو لپاره له مشال راډیو سره اوسئ. درنو اوریدونکو، تاسو په تیرو دوو غنو کې د اوس مهال د یو سپینروبي پښتون شاعر او لیکوال عبدالهادي عطایي مولا د مرکې دوه برخې اوریدلې. موړه چې دا مهال په امریکا کې ژوند کوي، دا مرکه ورسره د مشال لډیو خبريال راشد خټک ترتیب کړی ده. دا ونې د دې مرکې دریمه او وروستۍ برخه تاسو وړاندې کوو.
شاجی دغه استاد دغه دواړو پښتونو د ټول پښتنو د ټول شانو دا دغه داسې سره ټول کوم سره یو ځای کوم کنه هغه کوچي او هر څه د ټول پښتنو جواب دا چې شعر باید څنګه وي د هغه دغه جواب ما هغه کلونه کلونه مخکې مې په دغه کې په څو ته دا د څو وخت دا د نظر دوه نیوې څخه درسو یو شعر ز د نو نسو دونیوی نغدی یو شعر دی غبخ زرب کی پر شفرته ما صفه باندې چاپ دی کنه د هنر په نامه باندې د هنر تسلی کلاندی په هغه کی دا ټول څه هر څه ما ویلی دی هغه دغه د نزه هغه د قوم کنه هغه دلته دا ساده مری دا دی دا د هنر شعر بزو وایم کنه دا مستی خو مستی نه ده دا جنون د شرابونو دا حسرت د ارمانونو زما مستی هغه مستی ده چې د هل رندانه چغه یو هی هی هلا هلا سی د اسمان په مځکه پورته اتن واچوي د ستورو زهره جام په لاس را پاڅي سپوږمۍ لمر په غیږ کې ناڅي فرشتې له واکه ووزي په ملا غبرګې له خندا سي او را ګډې په ګډا سي هس چې ټول سر د مستۍ سي ملکوت تال د خمار سي اغزي بیل سي له ګلونو د خزان د سترګو خار سي لحظې ټول موج د رنګ سي کوڅې ټول بهار بهار سي ښه دا خو مینه مینه نه ده دا غضب د شهوتونو دا هوس د ګناهونو مینه هغه مینه بوله چې په مینه څوک شیدا سي مینه هغه مینه بوله چې پر مینه څوک شیدا سي معشوق پټ وي ځان فنا سي بس د مینې سره مینه یو سرور یوه سودا سي جانان وي صورت یې نه وي تفسیر وي آیت یې نه وي ښایست وي خو لیده نه سي سیوری وي خو نیوه نه سي مینه ناسته وي په زړه کې مینه تنده وي د ورک کې ځي چې ورک دلبر پیدا کړي مینه واک د زمان ایل کړي مینه واک د زمان ایل کړي هر پرون سبا سبا کی د ارمان خونړی کندی په امید رڼا رڼا کی دا هنر هنر نه دی د څو تور ساحر دی یهیمون شاعر دی د شګلنی شری للما تا خانی نه ده خواری ده یو به تو په پاچهی ده تل ژوندی هنر هغی وی چې دا ځان او جهان هیر کړي لا مکان ته لار سیخ کړي دغه رنګ او نومان هیر کړي د دغه ځای څخه شاجي ما په دغه باندې په تجربه باندې ما په د ذهنه څخه که نه د شعر د اصالت او د بقا په حد دغه زما نظر دی کنه او دا زما نظر دغه دی کنه پر خپل دغه باندې استوار دغه دی یعنی دلایل هم ورته لرم او نقل څه شی دی او هغه څه شی ول قولي او نقلي او عیني او ذهني ټوله دغه زما سره سته یعنی بیا به بل وخت خبرو پر کوو شو خو دغه ادا ده که نه چې دا اصل دا دغه ځای څخه دا شعر شي ته لږ ورته وکړه او دا زما وزمانو شاعرانو ته توصیه ده که نه چې شعر معنا شعر رسالت دغه دی تل ژوندی هنر هغه وي چې دا ځان او جهان هیر کړي لا مکان ته لاره سیخ کړي دغه رنګ او نومان هیر کړي د بیان له نقل ووزي د عیان افسانې پریږدي د سندره سر کړي د سندره سر کړي د ځان ځان ترانې پریږدي بس بی رنګه یو احساس وي له تقلیده بیګانه سي د نامه آبادي پریږدي پټه آباده ویرانه سي د خپل ځان په غوښه موړ وي د خپل خان سره دېره سي ټول وفا 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 وي ټول توبه 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 سي
دا هنر د سحر پرخه دا غزاین میجی چی دا هنر نو دا هنر د سحر پرخه د ازل د کاتب کرخه پټ لپاس پزړه اوري د ګونګي مینی سپین توري بے فرواوی ستال تول بے فرواوی زمال نرخه بس را اوری 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 بے اختیار مهین توری دگونگی من سمین توری د اسمان د تندی پرخه د ازل د کاتب کرخه یعنی دغه ده کنه شیر دغه دی کنه چی دگونگی من سمین توری دی د اسمان د تندی پرخه ده او د ازل د کاتب کرشه ده نور نو میاجی ما په خیال هم زه ستړی سولم هم مې ته تا ته ستا حق پوره درکوي الله دې ملسه او د خدای په امان.
عبدالهادی اتای مولاو چې د راشد خټک پوښتنې ځوابولې. په دې وروستیو کې در وخت ګیلمن وزیر د شیرنو کتاب ل تاسو دومره ګیلمن یما چې حد نه لري د اجمل ټک یوسفزی په زیار چاپ شو. دا د نوموړي دویم کتاب دی. دا غ لومړی کتاب دغه په ژوندونی په خوست کې چاپ شو چې اویا کاله برباد شوم نومیده. ما د ګیلمن وزیر له یو نږدې ملګري عظیم وزیر سره مرکه کړې ده. عظیم وزیر په خپل هم شاعر او هنرمند دی. نو عظیم وزیر صاحب ډیره مننه چې مشال رډیو ته وخت ورکوي. تاسو د ګیلمن وزیر سره نږدې پاتې شوی یاست. یو ځای تاسو سندرې ویلې، اتڼونه کړي او پښتنو ته مو خپل غږ رسولې او اوس تاسو یوازې پاتې شوی. څنګه وایي چې یو آواز مشته او جوړه مې نشته، لکه تنظره بې جوړې نارې وهمه. نو د ګیلمن جدایي څنګه زغمه؟
اول خو مننه چې زمو د دې جوګا وګڼم چې د ګیلمن په اړه خبره وکم. خو زه داسې یم چې د وړوکوال نه هغه سره نږدې پاتې شوی یم. نو والله چې غم خو یې ډېر دروند دی، ځکه چې تاسو یې وینئ که نه، چې د یوې اندازې متعلق زما په خیال چې د بل چا بیا د وزیرستان په دې کته پښتونخوا کې خو بیا مطلب مونږ دومره غم د بل چا نه دی لیدلی چې لیا اوسه پورې مطلب میاشت نه زیات وخت یې وشو غم یې هیڅ کمیږي نه، بیا مونږ پور سره نږدې پاتې وو خامخا.
د دوی د خپل مبارزې له وجې هم پیژندل کېږي او د سندریزه مبارزه هم کړې وه. خپل غږ یې ولس ته د شعر په ژبه رسولې او د ترنم په ژبه باندې د خپل کلتور پاله. نو درته وایي چې ګیلمن له وفات نه وروسته د هغوی کتاب چاپ شو، ولس څومره بدرګه کړه کتاب؟
د تاسو خبره وکړه دغه د مبارزې او دغه مطلب هغه د ولسی بندارونو یا سندرو یا ګیلمن یو داسې پرکشش هغه انګریزي ورته انټلیکچوال یا کنه داسې یو شخصیت وو پرکشش وو چې په دې مبارزې یا په دې غانه مخکې هم داسې هغه د خلکو زړونه یې ډېر رانیولي وو. کته په هغه باندې ویډیوګانې وګورې ډېرې پخوا د پی ټی ایم د دې ارتش نه مخکې د افغانیت نه مخکې هغه مزاج داسې وو چې هغه خلکو ډېر په خلکو کې مطلب ورننوتی وو. هغه ډېر د محفلونو د ښکلاګانو سړی وو، د بنډارونو سړی وو. پاتې شو د کتاب خبره تاسو وکړه. کتاب خو ظاهره خبره ده چې مطلب هغه پښتانه خو کتاب ته دومره غا نه لري مطلب اکثریت، خو دې کې هم د مزاج او یا د ده سره د خلکو د مینې غا وه چې کتاب یې په ډېر لوړه سطح مطلب ډېرو خلکو ته ورسېدو یا بیا به هم چاپ کیږي او ډېر مطلب هر سړی ته ورسېدو لکه مطلب
صحیح
خلکو ډېر زیات خوښ کړو. هغه د مینه یې په ماته کړه د نظمونو د ده
صحیح. عظیم وزیر صاحب دی چې ژوندی و نو ما ورسره مرکه کړې وه. نو ما ورنه پوښتنه کړې وه چې کتاب دی وی چې خوست کې یو کتاب زما ملګرو زما شاعري راټوله کړې، هغه کتاب چاپ کړی. نو په دې حساب مونږ ویلی شو چې دا دویم کتاب شو د ده له مرګ وروسته. اجمل اټک یوسفزی د دوی دا کتاب په اصطلاح شعرونه یې راټول کړل او ولس ته وړاندې کړل.
د ګیلمن زیاتره لکه زما زړه سره نږدې پاتې وم. د هغه خپله ذاتي ډایري نه وه، دا خو ډېر ټایم رسه بیا مونږ ورسره ولیکل. دا ځینې د ده په میډیا پرته غزل وي، هغه چې په خوست کې هم کسانو چاپ کړی وو، اویا کاله برباد شوم. هغې هم لکه د ده غزل نظمونه شاعري یې د نیټ د لارې راټوله کړې وه. او دا کتاب یوم چا کوم د اکمل صاحب چې کوم چاپ کړی دی، دا هم دغه شانت دی. د ګیلمن خو اوس په اخریه کې ډایري اخیستې وه، ما ورته اکثر لیکل هم، زما لیک لږ ښه ښایسته و. نو بیا د ځنې داسې یادګارونه پکې لیکل، خو د ده شاعري خپله لیکل یې نه وه ورته، لکه مطلب ډېره کمه یې لیکلې ده. لکه ده خو به زیاتره دا چې کوم اوس نظمونه دي، دا یې ډېر یې مطلب فلبدیه ده جوړ کړي دي په هغې موقع باندې.
ده یاداش خو وزیم وزیر صاحب لیک لوس خو کوي شو، خو بس ده ته په یادو یادونه د لیکلو حاجت ورته نه و. داسې وای
او د ته په یادو یاد وو، د ته هر نظم یاد وو، کبه هر نظم بدترینه ویر شو کنه. نو په پروانه کې د لغات غا کړی و کنه، د لغات شاعری ډیره مخ کې دور کې کړی و. مطلب دا غه اغایز داو رچالی زاو غتل کې بدای و درې دونه په شاعری کې
صحیح. دا خبره ما ته کړې و چې وې زمنګ په سیمه کې لغات وینو، وې د وې چې غ لغات غ مقابله په اصطلاح د دوو کسانو ترمنځ، نو دا غ مقابلو کې برخه غستې په خپل وخت.
دا مقابلو کې د دومره پوړو کوالی کې برخه اخیسته وا چې مطلب هغه وخت چې د مقابل کسون ډیر، مطلب د بده کور نه په پټه دا هغه کوله، هغه د جدي حکومت فیملی وا خو دا د هغه نه خو کول کنه. مطلب خدای به په پټه بتلو، بس خاص را شوق و د پروګرامونو سره د موسیقي سره، بس بیا د ډیر پوړو کوالی کې بسو دی تلاړو، بس بس د وطن بندارونو تر پاتې شول پر یو حد پورې.
صحیح. او دا اوس چې کوم کتاب چاپ شو، دا لکه د فزیکی کتاب نه علاوه ما ته هم راورسید، نورو ته هم رسیدل، پی ڈی ایف فارمیٹ باندې هم هغه خلکو ته هم رسیدل چې پیسې لا چا ته دا وزر نه شو رسیدل یا بازار کې نه شو غسته، په دې اړه څه وایي؟
د دې د پی ڈی ایف خبره چې واده کتاب د دې په دا کتاب خو د خان اورس کې غاښو کوم مخ کتاب یو هغه د پی ڈی ایف په خا کې ګیلمن په حق کې نه وو. خو بیا مونږ فیصله دا وکړه چې چونکه هر سړی غواړي باید چې هر چاته ورسی، نو بیا ځکه دې ته مجبور شو چې مطلب خلکو ته دا کتاب په پی ڈی ایف صورت کې مطلب ورورسی.
صحیح. عظیم وزیر، ته په خپل یو ښه هنرمند ښکلی غږ لري، او ځینې ځایونو کې تا سره دم سندرې ویلې، د ده آواز په اړه راته ووایه، څنګه آواز یې و، څومره په سور او تال برابر و؟
دای چې کله د غاته مطلب د غورزنګ هلې زرې پیل شوې، دای چې کله مثال په د بهرین نه مطلب په جیل باندې راغی پاکستان ته، نو بیا دا انداز بدل کړ خپل عوامي، مطلب پروګرامونه د موسیقي نه یو سټیټ ته شو، دا سیزونه پرې خپل. بیا چې زه د سره یو ځای شولو، بیا دوی چې یار عظیم زه بیا په سندرو باندې راوړل، نو بس بیا چې کله مونږ بنډار جوړ کړو، دای ډیر په د ترانم باندې پوهېدو، هغه خپل آواز یې مطلب په هغه کې استعمال شو ایو په پروګرامونو کې، د ترانم د طرز د میدانی مجلسونو ډیر ډیر طرز د تورتللو ډیر.
صحیح.
او ډیر خو هوا موسیقي د زړه نه خو والا کوم مثال د کوم اولسی بندارونه.
صحیح. او زنو نرمندانو د شاعری اوم ویل کنه، په دې کې د زنو نمونه تاسو غسه شي، کوم هنرمندانو د شعرونه ویل دي؟
د شاعری هنرمندان مطلب لکه بیا ورسته ورته پام شو، دای داسې شو چې کله دای د یو دوه جلونه تیر کړل، د دې سره به لکه مطلب هغه د خلکو په زړونو کې ډیر دای کېناستو کنه. نو د دې خاطر د دا ځنې غا شاعری عام لوکل غا کې ویلې دا مطلب چې کوم د اولسی د عام د لوکل د کلیو د وزیرستان هغه شاعرونه، خو بیا په لوړ سطح داسې چې کوم اسد ولی وزیر دی ځای په ځای کلمونه وویل، مطلب دا به چې ګیلمن به ورسره ناست وه، هغه بیا ورته وشول. او بیا څه شاعري داسې وه چې بیا جاوید امرخیل هم یو کلام وویل.
نغمه خو کوم شعر نو ویلې؟ نغمه هم لکه چې کوم شعر ویلې کوي نه پیګم.
نغمه مطلب دا هغه ویلې دي چې د مطلب اغه نوم به په ملي بیرغ وی هغه جوړا به غستې وی، د ګیلمن سا یو کلام نغمه راکړې ده، مطلب ویلې ده خو یا راکړې نه ده، شعر کړې نه ده، مطلب شعر کړې نه ده.
صحیح. همدا سي لطيف ننګرهاري هم کوم ویډیو کې ویلو چې د ګیلمن شاعري تر ما را رسیدلې، خو کاش شي دوی په دغه په ژوندون د شعرونه ویلې وي، نو هغه ډیر خوشاله شي.
بالکل، دغه په ژوندون نه دي مطلب دا شعرونه به ویلی وی چې مطلب د خپل ویلی وی بیا مثال د موسیقي طرح ده خو د په نوم په خاطر چا نه دی ویلی چې مطلب دا د ګیلمن غاده یو جاوید مخیل ویلی دی او چې کوم مثال د سره لوکال ملګری ولکه زه یا بل یا بل مو نه دی ویلی دغه د غزل مو چیرې نه دی ویلی یعنی کوم دی به یو ځای وسره
نو تاسو ولې نه وې د شعر د په شعر کې خو موسیقي پرته او تاسو ملګری هم او په موسیقي باندې تاسو پوهیدئ دوی پوهیدئ یو ځای مو
او نو مونږ به داسې و چې مطلب یو خو مونږ داسې پروفیشنل طور پر هغه پروګرامونه کول عمره نو چې خپل بنډار به مو سره جوړ کړو نو په هغې کښې به دا بل چا فرمایش چې وکړو نو هغه به ده ته به فرمایش وکړو نو ده به خپل غزل وویلو مطلب زه به وم ور سره او مطلب زما خپله بیا اولسي موسیقي کښې زما خپله ټاپه یا ککړې دا مو ډېرې ویلې دي خو هغه اولسي شاعري مو کمه کام ویلې ده او د ګیلمانو زیاتره شاعري چې وه هغه مطلب یو عام درمیانه اولسي هغه وه شاعري ما خپله کلاسیکي موسیقي خوښوله دې خاطر
دا راته ویلی شي چې د ګیلمن هم دومره شاعري وه چې په دغو دوو کتابونو کې ولس ته ورسېده کلا نور هم شته او هغه به ضرورت احساسوي چې بل کتاب هم باید چاپ شي او راټول شي
د ګیلمن سره څه شاعري شته یوه دوې ډایري کښې ورسره کلام غزل مزل یا نظمونه مطلب شته وې سره چې هغه به چا اورېدلې نه وي خو د ګیلمن شاعري خو ډېره زیاته ده مطلب که چېرې هغه د میډیا د لارې راټولوي لکه زه وایم چې نوره به هم شته دی
صحیح نو تاسو نه ډېره مننه عظیم وزیر صاحب چې مشال لډیو ته مو وخت ورکړو د ګیلمن وزیر د شعرونو او د هغه د فن او ژوند په اړه مو یو څه خبرې راسره وکړي
قربان یو جهان مننه
دا عظیم وزیر چې د ګیلمن وزیر پر چاپ شوی کتاب او هنر یې له موږ سره خبرې کولې اوس ورزو کوهاټ ته چېرته چې پیژندل شوی شاعر عبدالله ظهیر زموږ د محفل منتظر دی د نوموړي ځینې شعرونه په دې وروستیو کې پر ټولنیزو رسنیو ډېر زیات مشهور شوي دي عبدالله ظهیر صاحب ستاسو ځینې شعرونه ډېر مشهور شول خاص کر دغه یو غزل خو بیخي د هر چا په خوله دی کنه وایي چې ما پسې ارمان درځي که نه درځي نو دا راته وایي چې ستاسو په خپله هم دا شعر خوښ دی کنه ستاسو نوره شاعري تر دې ډېره در باندې ګرانه ده
ډېره زیاته مننه عامر صاحب اول تا ته بیا مشال لډیو ټولو اورېدونکو کارکوونکو ته ډېره مینه ده مشال لډیو بیا مننه به څه کوو دا زموږ خپل کور دی بیا به هم راځو او عابد صاحب تاسو د شعر خبره وکړله زه یو خبرې سره زه ډېر زیات کمفیوز یم او زه ډېر زیات په مشکل کې یم ته به وایې دا کومه خبره هغه دې غزل ته راځمه هغه خبره دا ده چې اکثر زه مشاعرو ته لاشم چې چېرته هم وي که د شپې وي د ورځې وي په یونیورسټۍ کې وي په عام عوام کې وي کلي ولس مشاعره وي بیا په بر وطن کې وي دلته په پښتونخوا کې وي نو چې زه چېرته لاړ شم زما نه هر سړی دا فرمایش کوي چې یو زما یو غزل ډېر زیات مشهور شوی مختلفو هنرمندانو ویلم دی کمپوز هم زما خپل دی شاعري هم زما خپل دی چې بیا مې دشتې ته باران راوړی دی ما په خپل جانان ایمان راوړی دی دا غزل یو دا زه په خپل ترنوم کښې ما چې اکثر خلک غوښتنې کوي یو دا بل غزل چې زه څنګه سټیج ته مایک ته ودرېږم چې ما پسې ارمان درځي که نه درځي نو زما زه اوس دومره لکه زه دما زما خپله هم دومره خوښ دی خو د عوامو د خلکو چې دې غزل سره څومره مینه وکړله څومره وخت یې ورته ورکړ نو په ما باندې نور هم ګران کړه زه هر ځای کښې وایم هر ځای کښې وایم او د نورو شاعرۍ خبره چې شوه نو زه دغه غوښتنه ما مخکې هم دا کړې وه چې زما ځینې داسې شعرونه دي عابد صاحب چې هغه د دې غزل نه هم زما زیات خوښ دي خو بدبختانه یا خوشبختانه به ته ووایم چې خلک ما بیخي نورو شعرونو ته پرېږدي نه بس هر ځای کښې دغه فرمایش د دې غزل فرمایش که چا یو سل ځلې اورېدلې هغې یو سره لس ځلې به بیا هم اوري که نه نو د ولس چې خوښ دی زما هم خوښ دی خو شته نور هم داسې شعرونه شته عامر صاحب
د دې نه علاوه چې ستاسو نوره کومه شاعري ده هغه تاسو په چاپ کړې بڼه په ورځپاڼو کې یا د کتابي بڼه باندې تاسو رسولې ده لوستونکو ته
هو مختلفو مجلو کښې نورې غزلې هم چاپ کېږي په مختلفو اخبارونو کښې داسې د ریډیوګانو د لارې بیا چې ما ته موقع میلو شي نو بیا زما نورې غزلې هم دي هغه وایم او وخت په وخت چاپ کېږي کوم چې د شعر مینهوال دي هغه هغې سره هم خو علاقه لري مینه ورسره لري زما نورو شعرونو سره هم او چاپ کېږي عابد صاحب بلې څه مختلف کتابونه دي په بر وطن کښې اوس ملګرو چاپ کړي نو هغې کښې هم زما چې سرته تقریبا انتخاب کتابونه چاپ کېږي د مختلفو شاعرانو غورچان نو زما په کښې غزل نیم خامه خوښوي زه په دې خوشاله یم.
خپل ځانګړی د شعر کتاب نه دی چاپ شوی تر اوسه؟
عبید صاحب زما کتاب بالکل چاپ ته تیار و په 2019 کې. بیخي ما په فیسبوک باندې ور هم کچ په نیمه دغه ورځو کې به زما کتاب راشي. خو بیا څه مسئلې وې؟ کوم کتابخانه والا چې چاپ کوه هغه ته څه ستونزې جوړې شوې؟ زما د کتاب په وجه نه، لکه هغه شخصي څه مسئلې وې. بیا هغه وخت کې کتاب پاتې شو نو تر اوسه رانه پاتې دی. اوس بیا ملګري وې او زما خپله هم زړه دی چې اوس بیا اوس چاپ کړم انشاءالله.
ظهیر صاحب، اوس لوستونکي یوازې شعر په لوستلو باندې بسنه نه کوي، دوی غواړي شعرونه په آډیو بڼه واوري یا په ویډیوي بڼه وګوري. نو د نن شاعران دې بدلون ته څومره تیار دي چې خپل شعرونه په دغه بڼه خپلو مینوالو ته ورسوي؟
داسې دی امیر صاحب چې لکه یو سړی دی که نه، هغه پښتو سره شعر سره ادب سره مینه هغه لري، خو هغه دا ده چې هغه ته پښتو نشي ویلی، هغه لوست نشي کولی، لیکل نشي کولی. نو یو شاعر که ورکوټه شاعري که غټ شاعري که هر څنګه شاعري، نو هغه که سنجیده شاعري یا عام دغه سوشل میډیا ځینې شاعران چې مونږ تاسو ورته وایو که نه، نو دا زه خو وایم ښه خبره ده چې هغه راشي په ویډیو باندې. لکه هغې ورځې ما شاه سعود صاحب یا پیر محمد کاروان صاحب غوندې خلک وکتل چې هغه په سوشل میډیا هغه خپل غزل وایي، ورسره هغه بیکګراوند ساز هم لګېدلې، لکه ته چې اکثر په دې مشال لاډیو خپرونو کې هغه کوي که نه، ډیپلوما کړی مې یا همداسې خپله ویډیو شکل کې راشي. نو دا ښه ده چې ځینې زمونږ اکثر پښتانه خو لکه د تعلیم نه لرې پاتې شوي دي، نو زمونږ د شاعرانو هغه غږ چې هغه لوستلی نه شي، پښتو نه شي لوستلی، شعر نه شي لوستلی په قلم کې، په کتاب کې یا په پرچه کې یا په اخبار کې، نو په کار ده چې شاعرانو ته په دغې بڼه راشي، خپل غږ رسول دي پښتون ولس ته، نو په دغې بڼه دې په کار دي ورته ورسوي.
ظهیر صاحب، ستاسو په خیال ټولنیزو رسنیو پښتو شعر د پخوا پرتله اوس زیاته اندازه باندې خلکو ته رسولې ده؟
امیر صاحب، مخکې صرف او صرف مشال راډیو وه، ډیوه وه، چې دوی د پښتو ادب ته د پښتو ادب ته تر اوسه پورې چې لا ژوندی دی او تر دې دمه دی، دا د مشال لاډیو نه یوازې چې خپرونې کې، بلکې ستاسو کتابونه ما ته رسېدلي دي، تاسو چې کومې مرکې یا مختلف کتابونه چاپ کړي د مشال لاډیو. نو مخکې ستاسو په شان دغه ریډیوګانې وې، زمونږ ورته سترګې وې، دا اوس هم خو په ورین تندي مونږ تاسو سره لګیا یو یو بل سره، خو اوس شته دی دغه سان ټلویزیونونه چې هغو ته معلومات دا وشو چې اوس نن سبا خلک پښتو شعر ادب سره ډېره زیاته مینه لري، د هغو مجبوري اوس داسو چې هغو شاعر راوغواړي په خپل ټي وي باندې، په خپل راډیو کې، لکه دغه کومې میډیا خبره چې تا وکړه که نه، چې شاعر ته کوریج ورکړي، شاعر راوغواړي. نو اوس شته دی، اوس وخت په وخت دغه چینل هم شروع کړي دي.
ظهیر صاحب، مهربانه یاست تاسو باندې چې مونږ کلم غږ کړی، تاسې نان دي کړی، خدای پاک مو همداسې مینه ناک لره. یو څه راته واوروئ، یو شعر راته په ساده انداز کې وایي که په ترنم کې وایي چې څنګه تاسو مناسب ګڼی، خپل شاعري راته واوروئ.
همداسې به درته ځینې شعرونه دوه دوه بیتونه یا قصه یادي دل. نن به درته دلته خو اوس په دې ساعت چې زه تاسو ولاړ یم، بره په درېیم چت یم، ډېر نری نری پشم، باران هم شروع دی، ښکلی موسم دی، پښتونخوا کې ډېر وخت پس باران شړومبی، خو څه شعرونه دي. اوس اشمت سهار هم ریکارډ کړل او ګلپانې هم ریکارډ کړي دي، د باران پاک لګي، هغه به درته ووایم. ایک رازے باران دے، ڈیر د مزے باران دے، ہوا ہم مست مستا گور دشپے باران دے، ہوا ہم مست مستا گور دشپے باران دے، و امیر صاحب مرغان بچر تلاڑوی چاچی ناوے باران دے، مرغان بچر تلاڑوی چاچی ناوے باران دے، رازا کوٹے تراشا یخنی دمرے باران دے، رازا کوٹے تراشا یخنی دمرے باران دے، خلق ټول لمدکړل شیبے شیبے باران دے، او زهیر چرته مزا چرته چزے باران دے.
واہ واہ، ډیر ښکلې غزل دے.
او څه شعرونه نور دي عبد صاحب، چې یو شرنګو د بنګړیو بل نسا د جنکو وه، سندرې وې چمبې وې او ګډا د جنکو وه، او د پورې دیوالنه چا هندارې پړکولې، د پورې دیوالنه چا هندارې پړکولې، ښکاره خو راته نشوې خو خندا د جنکو وه.
ډېره ښایسته شعر.
او دوه نور شعرونه دي عبد صاحب، چې خاموشی ما تکا خبرې کوا، غمونه شا تکا خبرې کوا، او راته د زړه حالونه وایا کنه، خدای دې میرا تکا خبرې
کوا.
ډېره زیاته مننه، که اجازه وي یو بل غزل زما خپله خوښ دی هغه به درته ووایم.
بالکل اورو، مهرباني، خوند کوي.
عبد صاحب د شر نه څه جوړیږي، شر م کوئ، د جنگ کیسو باندې باور م کوئ، محبتونه تل په زړه کې ساتئ خو نفرتونه دومره زر م کوئ، محبتونه تل په زړه کې ساتئ خو نفرتونه دومره زر م کوئ، او لام وطن کې انقلاب د پیغلو نکریز مرا وړی اختر م کوئ، لام وطن کې انقلاب د پیغلو نکریز مرا وړی اختر م کوئ، او په مونږ پتوی د کفر ولګوئ. امیر صاحب دې شعر ته توجه غواړم، د شعر په دنیا کې یو پوهان دی، په مونږ پتوی د کفر ولګوئ خو سپکې ستورې له منبر م کوئ.